مشال رادیو دی زستا سکوربا گل ایازم ستړي مشي په پیښور کې د غرمي یو بجه ده په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې په پاکستان کې د فوج او حکومت ترمنځ سیاسي کړکیچ په قبایلی سیمو او افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي د سره سره د پاکستان قبایلی سیمونه رپورټونه سیړنې او 19 پروګرام د لوبو نړۍ هم لرو خو د هر څه وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د حسیبا شهید ناورو
پاکستانی او برتانیوی چارواکو هغه خبرونه رد کړی دي چې غنی د پاکستان وزیر اعظم له برتانیې نه د حکومت د ملاتړ غوښتنه کړې ده په خیبر ایجنسی کې نن به میچاودنه شوې ده او د عراق په جنوبی خربسره کې ځان وژن کې بریټ کې 12 کسان وژل شوي پورا خبرونه واوري پاکستان او برتانیوی چارواکو هغه خبرونه رد کړي چې غنی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له برتانیې نه په خپل هیواد کې د پاست د ګوتادا د مخنیوي په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده اسوسییټډ پریس د معلومه سرچینو په حواله ویلي و چې د پاکستان وزیر اعظم په دې هیواد کې د برتانیې های کمشنر ته ټلیفون کړي او له دنه یې د مرستې غوښتنه کړې ده خو د وزیر اعظم د دفتر وایند اکرم شهیدی په یو بیان کې د خبرې بې بنسټه ګڼلې دي د غرس په پاکستان کې د برتانیې د اعلی کمشنر وایند هم د خبرې رد کړې دي د سیاسي ګونګوسې په پاکستان کې د حکومت او پاوست ترمنځ د مخباز زیاتیدونکو ناندرو په دوام مخې ته راغلي دي اخو په پاکستان کې باندې د هیواد د دفاعي چارو چارواکي غونډه کوي د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې د غونډه بنن د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ د دفاع کمیټې لخوا په اسلام آباد کې ترسره کیږي په دې غونډه کې به د درې وړو پوزونو د مشرانو سربېره سینیئر وفاقي وزیر پرویز الهي د بهرنیو چارو وزیر حنا رباني کار او د دفاع وزیر احمد مختار هم ګډون کوي د دفاع وزیر احمد مختار مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې نننۍ غونډه کې به د قومي سلامتي کمیټې د سپارښتنو پر اړه کې درتونکو لپاره کړنلاره وټاکل شي نو موږ زیاته کړه چې غونډه کې به ملکی سلامتي او دفاعي معاملاتو په اړه په مهمو چارو هم خبرې اترې وشي په خیبر پختونخوا کې پولیس وایي د شیاګانو د جلوسونو دراوتلو لپاره په دې صوبه کې کله کمنيتي تدابیر نیولې دي د مشال رادیو د خبريال سره په خبرو کې د پولیسو چارواکو ویلي چې نن په دې صوبه کې د حضرت امام حسین د شهادت د سلويختمي جلوسونو راوځي او دوی په ټولو ځلو کې اضافي سرتیر ځای پر ځای کړي سود نام نیو مخاونيسي اخوا په خیبر ایجنسی کې یو بمی چا د نشوي ده لسیمینه د مشال رادیو خبريال د دې ایجنسی د چارواکو په حواله خبر راکوي چې د لنډی کوتل پر ریلوي سټیشن سیمه کې په یو ریموند کنټرول په میچاودنه کې یو خاصدار ژوبل شوې ده د دې پیښې پر اړه تر اوسه چا په غاړه نه راخسته خیبر ایجنسی په دې وروستیو سورزو کې د توتريخوالي د بیلابیلو پیښو او چاودنو شاهده و د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغان او بهرنی ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وټانه وسوال مخالفین وژلي او شپږی نیولې دي د وزارت په خبرپاڼه کې راغلی چې دغه عملیات په تیرو سلیرو شته ساتونه کې په فاریاب زابل پکتیکا هلمند میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې شوي چې دوه وسلوال مخالفین پکې ټپین شوي هم دي په خبرپاڼه کې د وسلو مهماتو د نیولو خبره هم ورکړل شوې ده مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اوري امریکا وایي ایران ته خبرداري ورکړې ده چې د فارس په خلیج کې د هرمز د تنګي په برخه کې د تیلو د صادراتو مخې ته باید هیڅ راز استونزه جوړ نه کړي د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي وایي د ایران بیړۍ چې وسلوال پکې هم اسپارو د هرمز تنګي ته نږدې او د فارس خلیج په شمال کې د دوی له ځواکونو سره سوزل مخامخ شوې دي خو پرته لدې چې دزي وشي ایرانی بیړۍ برته پښه شوي د امریکا د دفاع وزیر لیمن پنی ته وویل ځواکونه هر پیښې ته تیار دي او ممکن هر هڅه یو څه راپیخشي د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په ټلیفون د ترکیې له وزیر اعظم رجب طیب اردوغان سره د سوریې د وضعیت او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل دوه مشرانو موافقه وکړه چې په سوریې کې د خلکو د دیموکراسۍ د غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي په بیان کې ویل شوی دی چې دا مسله هم دوی وسیړل چې څنګه کېدای شي چې ایران له نړیوالې ټولنې سره د اټومي پروګرام په برخه کې همکاري ته وهڅوي د عربي ټولنې مشر خبرداري ورکړي چې په سوریه کې روانې ناکراری د یوې کورنۍ جګړې خواته روانې دي نوموړي د خبرداري په داسې حال کې ورکړي چې پرون بیا هم د سوریه امنیتي ځواکونو پر هغو زورګونو مظاهره چانو ډزې وکړي چې د دې هیواد په بیلابیلو خارونو کې لارو کوڅو ته راوتلي وو او د هغو پوځیانو ملاتړ یې څرګند کړ چې ویل کېږي له حکومت څخه بیل شوي او د مظاهره چانو په خوا درېدلې دي په دغه تاوتریخوالي کې پرون الکتر لګلس کسان وژل شوی دي په عین حال کې امریکا پر هغه راپورونه اندېښنه خوده لري چې وایي د روسیې یو بیړۍ چې پر مهماتو بار و پرون سوریه ته رسیدلې ده د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاندي ویکتوریا نولند په دې اړه خبريالانو ته وویل
We've called many times. The secretary has called.
مونږ ډیر ځله غږونه پورته کړي، خارجه وزیر هیلی کلینټن کړي، سپینې ماڼۍ کړي، او مونږ له دې ځانګړي ځایه هغه ټولو ملکونو ته چې له سوریا سره د وسلو تجارت کوي او یا یې ورته سپلای کوي ویلي چې دغه کار ودروي. تر کومې چې د سمندري جاز خبره ده، نو مونږ له روسیې او قبرص دواړو سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
سوریه ته د روسیې وسلو د رسیدو خبره په داسې حال کې کیږي چې پر دې هیواد د امریکا، اروپایي ټولنې او عربي هیوادونو لخوا د وسلو بندیز لګیدلی دی. د عراق په جنوبي ښار بصره کې یو ځان وژونکي د شیعهګانو پر یو جلوس برید کړی او لږ تر لږه یې 12 کسان وژلي دي. دا برید په داسې حال کې شوی چې د شیعهګانو دغه جلوس له تلاشۍ څخه د تیرېدو پر مهال و. د امام حسین د شهادت د څلوېښتمه د شیعو لپاره ستره مذهبي ورځ ګڼل کیږي. او د ایتالیا په سواحلو کې تیر ماښام ناوخته یو بیړۍ چې شاوخوا 3200 مسافر یې لرل او زر تنه یې عمله وه له ډوبېدو ژغورل شوي، خو تازه رپوټونه وایي چې دا بیړۍ په اوبو کې یو وړخته کږه شوې او په پیښه کې شپږ کسان مړه شوي دي. راپورټونه څرګندوي چې یو شمېر مسافرو اوبو ته ټوپ کړی دی. د دې بیړۍ کمپنۍ په یو بیان کې ویلي چې تر اوسه د پیښې سبب نه دی څرګند شوی، خو له جهازه د خلکو د رایستلو هڅې دستي پیل شوې دي. دا بیړۍ د روم له سواحلو پرون روانه شوې وه چې بیا ستونزه ورته راپیدا شوه. دا و تر دې مهاله د سیمې او نړۍ تازه خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې حسیبه شهید تاسو ته وړاندې کړل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لاري www.mashalradio.com باندې کتلی اوریدلی او لوستلی شئ. پاکستان هغه راپورونه رد کړي چې وای وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ممکنه فوجي کوتاتا د مخنیوي لپاره د برتانی کومک غوښته وو. د پاکستان چارواکي وای د پخوا په سیر په قبایلی سیمو کې د خلکو لخوا خپل ماشومان ته د پولیو د ساسکو نه ورکولو عمل ختم شوه دی.
پاتہ کې کاریانو خبره ده یا پولیو نسلو خبره ده نو پر اوس نشته دی.
پاکستان کې لوډ شیډنګ لا هم روان دی، خو دوی په زدکونکو څه اثر دی؟
څه ټایم نشته، څه خاص لیمټ او نه څه شیډیول شته، نو په هغه په وجه لکه بنده ته دا پلاننګ هم نشو کولای چې لکه موږ به لکه خپل بجلی به څه ټایم راځي باندې به کار کوو چې څه ټایم بس غوري نو بجلی نه.
سواد کې د اوږدې مودې ناقلارۍ وروسته د امن لپاره د سندرو میله جوړه شوې.
بلا مود بعد په سواد کې دغه هلې ځلې شروع دي. دغه د خوشحالۍ آثار د خلکو په مخونو باندې ښکاري. تمه لرو خلک به دلته کې بیا سیل له هم راځي.
اونیس پروگرام د لوبو نړۍ هم د دیخ پرونی برخه ده. اوریدلې مهروي له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه لومړی رپورت د امریکای خبری ادارې اسوسییټډ پریس ادا کړی چې پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د برتانی های کمشنر اډم تھامس تا ټلیفون کړی دی چې پکې په پاکستان کې د فوزی کوتاتا خدشي سرګندونی شوی او موجوده حالاتو کې د برتانی نه د خپل حکومت لپاره د مرستو غوښتنه هم شوی. بلخوا وزیر اعظم هاوس ترجمان د دې خبرونو تردید کړي. پاکستان کې کارپوهان د موجوده حالاتو په حق لسوي او د دې په حق لا د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله دا رپورت.
د وزیر اعظم هاوس ترجمان د امریکای خبری ایجنسی ایسوسییټډ پریس هغه خبرونه رد کړي دي چې پکې ویل شوی دي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په اسلام آباد کې د برتانیې های کمشنر اډم تھامس سره د ټلیفوني خبرو د لارې په پاکستان کې د فوزی بغاوت خدشه سرګندونه کړې ده. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دي چې وزیر اعظم د برتانیې های کمشنر ته نه داسې ټلیفون کړی دی او نه یې پکې د غیر جمهوری او غیر آئینی ګام باره کې خبرې کړې دي او د لړکې د ای پی خبر په قطعي توګه بې بنیاد. د سیاسی چارو کارپو ایمل خټک مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې موجوده وخت کې حکومت د بوکلاهټ ښکار دی او خپل حکومت بچ کولو لپاره هر لار خپلولې شي.
ټولو کې اول خبره چې حکومت خلاف سازش شو کوي ولې کوي. سازشونه خو همیشه هغه وخت کې چې حکومتونه وجود کې راشي او کال دو کال وشي خلک سازش کوي. دا خو تقریبا د حکومت اخیری کال دی. دویمه خبره دا ده چې میموګیټ کفردو کا سازش هم د نو پرې عدالت کې ثابت شي چې دا سازش ته سازش نه دی. نو هغه هم لګیږي ټول پروسس هغه لګیا د سبوتاژ کوي. نو زما په خیال باندې حکومت چې کوم اوکلاټ کوم ښکار دی نو هغه نه خلاصې اندازه لګي چې دې شاته څه شته. حکومت چې اوسه پورې کومه طریقه ده بجای د دې چې عوامو ته خبر یوسي خلک په اعتماد کې والی هغه خپل د سازشونو لارې اختیاري.
خبریال او سیاسي چارو نظر لرونکي طاهر خان د ایمل خټک د خبرې پترس کې ویل چې موجوده وخت کې اپوزیشن ډلې او ځینې حکومتي ادارې حکومت لري کولو هڅه کوي.
خبره بالکل صحیح ده. داسې کوششونه شته چې په پاکستان کې د وخت نمخ کې انتخابات لپاره حکومت مجبور کی. دین حالات تو دا شکارتی حکومت اوس مجبور کړی دی ځکه چې د پاکستان په تاریخ کې خاص خود فوج او د غیر فوجي حکومتونو ترمنځ اکثر اختلافات پیدا شوی دي. خو چرې په مطبوعاتو کې دومره زیات ښکاره نیخ په نیغه غا ټکر چې په نړۍ پاتې شوی او بیا عدلیه په ښکاره توګه وزیر اعظم ته وی چې دا یو دیانتدار کس نه دی. نو دې ټولو شانو ته وګورو نو داسې اوس ښکاره چې د حکومت لپاره د هرې خوانه داسې مشکلات پیدا شوی دي.
یاد دی وی چې ته مو دا وړاندې دا قسمه لانجه د میموګټ له وجې هم راپورته شوې ده چې له وجې د حکومت او فوج ترمنځ تاوتریخواله رامخې ته شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د جنوري په 15مه نیټه خپل دویمه کلیزه لمانځي.
مونږ به د کلیزه پر ورځ تاسو ته ځانګړي پروګرامونه لرو.
سیاسي شخصیتونه د مشال ریډیو په اړه څه وایي؟
پښتانه زیات چې دی هغه د مشال ریډیو ری.
د هنرمندانو په خیال مونږ څنګه یو؟
زه کمرګولې پرونه همیشه او زاور ما او ډیره دلچسپ او خاده.
او اوریدونکو زموږ په اړه څه نظر لري؟
او له خوبه میزان ورته سلې خو دې تاسو پروګرام زخامه خار وو او چې وای نه ورو آشنا به په غرض ما ته خوب راز.
د دې ترڅنګ نورې خوندوري خبرې او خبرونه د جنوري په 15مه نیټه یعنی د اتوار پر ورځ
اوریدل یې مه هیروي.
تاسو دا مشال ریډیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو ته معلومه ده د جنوري په 15مه نیټه د مشال ریډیو کلیزه دا دویمه کلیزه تاسو پام د بل رپورت په لور راګرځو. په داسې حال کې چې سخ کال د لومړي ځل لپاره هندستان د ګوزند د ناروغۍ نه آزاد هیواد خودل شوی او ډیر زر به د روغتیا نړیوال سازمان د دې خبرې رسمي اعلان وکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې برخه کې اندېښنې خودلې او وای کچری په پاکستان کې دغه ناروغي ختم نشي له افغانستان نه هم دغه ناروغي نشي ختمېدلې. په دې اړه دوړو لوړپور چارواکو سره زموږ همکاري حسیب شهید خبرې کړي او دا راپور تاسو ته برابر کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت په وینا د پولیو یا ګوزند پیښې د تیر یو کال په موده کې د وړم کال په پرتله نږدې دوه برابره زیاتې شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت وایان نوروغلی کارګر مشال رادیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د پولیو یا ګوزند ناروغي زیاته شوې ده. د نوموړي په وینا دا پیښې تر ډیره د پاکستان پولیو ته نږدې تر سترګو کې. کارګر وویل چې په افغانستان کې د پولیو د پیښو د زیاتېدو یو اصلي وجه له پاکستان سره د پرانیستي سرحد ده.
مناطق جنوبی افغانستان به خصوص مناطق امرد با پاکستان یا مناطق
نا د پیخی ډیر د افغانستان په جنوبی سیمو کې په ځانګړي توګه له پاکستان سره د پولی په اوګدو یا په نام نسیمو کې لیدل شوې دي. سخ کال مونږ تر سلويخت تو ډیر پیخی لرو. هلدا چې تیر کال د پولیو د ناروغي شمیره 25 تر رسیدا. د دې زیاتوالي یو علت له پاکستان سره د پرانستي سرحد ده او نامنی بل علت چې په دې سیمو کې کار نشو کولای.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت وایان زیاته کړه چې د پاکستان له لوري د مهاجرو افغانانو راتګ هیواته یو عمده علت دی چې د پولیو پیښې په افغانستان کې زیاتې شوې دي. نو ځکه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له پاکستاني چارواکو سره سلا کړې ده چې د پولیو د پیښو د مخنیوي لپاره له دې وروسته یو ځای کار وکړي. کارګر بیا څو وخت مخکې د دوړو هیوادونو له لوري د پولیو پر ضد ګډو هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل
ما کمپاین خزانی را که چند وقت قبل بود رو اندازی کردیم با پاکستان.
مونږ څو وخت مخکې له پاکستان سره یو ځای د منی کمپاین پیل کړ. په دې مبارزه کې د ډبلیو ایچ او د مدیترانی د ختیځي برخې عمومي مشر ډاکټر الجزائری هم برخه واخیسته او دا کمپاین مو له پاکستان سره نږدې د جلال آباد پیل کړ.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت په وینا باید لدی وروسته له پاکستان سره د هڅې نور هم ګړندې شي. بلورته په پاکستان کې هم د پولیو ضد کمپاین کارکونکي وایي له افغانستان سره په ګډه پولیې د ګوزند مخنیوي کمپاین ګړندې کړي دي. په قبایلی سیمو کې دغه کمپاین یو مشر کارکونکي ډاکټر محمد خالد صاحبزاده چې اوس یې دنده سرته رسیدلې مشال رادیو ته وویل چې دغه هلو ځلو چې په یو وخت له افغانستان سره د پولیو کمپاین ترسره کوي نتیجه مثبت ښودل شوې ده.
افغانستان او پاکستان ترمنځ خلکو تګ راتګ خبره کوي نو هغې کښې دا دی چې مونږ شپږ سینټرې کراس بارډر سینټرز خلاص کړي دي. یو خام کښې دی دغسې مختلف ټي کې کراس بارډر سینټرز دي. دا هغه علاقو ماتې مونږ خلاص کړي دي چېرته چې دا خلک ډېر زیات تګ راتګ دی خلکو ډېر زیات دی پاکستان نه افغانستان ته ځي افغانستان نه پاکستان ته راځي. په هغه علاقو ماتې مونږ ډاکټر ایښودي دي چې څومره ماشومان افغانستان نه پاکستان ته راځي او که چېرې نه وي ویکسینیټ شوي نو هغه ماشومان مونږ دلته ویکسینیټ کړو او کوم ماشومان چې پاکستان نه افغانستان ته ځي هغه که چېرته پاتې شوي مس شوي پاکستاني ټیم نه
د پاکستان په تیره بیا د خیبر پختونخوا په لرې پرتو سیمو کې داسې کسان شته چې ویل کېږي د ناسمو مذهبي تبلیغاتو له وجې خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي. خو د خیبر پختونخوا د صحت چارواکو د نادولتي ادارو په مټ په دې اړه کمپین پیل کړ او په دې صوبه کې د وروستي کمپین په رپورټ کې د هغو کسانو شمېره 10,000 وښودل شوه چې خپلو ماشومانو ته یې د پولیو ضد واکسین نه کاوه. خو ډاکټر صاحبزاده وایي د پولیو ضد څاڅکونه د انکار د پیښې اوس تر دې هم کمې شوې دي.
پاته کې کاریانو خبره ده یا پولیو نسخلو خبره ده نو اوس نشته دی. اوس تقریبا مونږ یو NRDF دی نیشنل ډیولپمنټ ریسرچ فاؤنډیشن یو علماو تنظیم دی نو هغه په هر ایجنسی کې بلکې ایجنسی کې نه بلکې د ایجنسی کمیونټي لیول باندې دی هغه خپل فوکل پرسنز دي. مثال خبره چېرته کې مو څوک انکاري نو هغه NRDF علما چې دي هغه ورپسې لاړ شي او هغه انکاریان ختم کړي. اوس هغه انکاریان پاتې نه شول په فاټه کې کوم پخوا وو تراس دینه اندازو لګوي 2010 کې زمونږ ټول فلور اویا کیسونه وو فکال 55 کیسونه دي نو هغې کښې انکاریان هم ختم کړی شو. اوس چې دی امید دی چې د راتلونکي کال کې به د پولیو کیسونه په فاټه کې تقریبا نیش برابر وي.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکي په دې هېواد کې د پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې د تازه رپورټونو له مخې د جنوبي آسیا بل هېواد هندوستان سکل د ګوزند د ناروغۍ نه پاک ښودل شوی او نړیوال روغتیایي سازمان هم په دې وروستیو کې پاکستان ته خبرداری ورکړې که په دې هېواد کې پولیو پیښې راکمې نه شي نو دوی به له دې هېواد سره په دې برخه کې مرستې بندې کړي. پاکستان، افغانستان او الجیریا د نړۍ د هغو هیوادونو په سر کې دي چې د ګوزند د ناروغۍ پیښې پکې تر نورو زیاتې ښودل شوې دي.
حسیبه شهید چې د پولیو یا د ګوزند د ناروغۍ په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کولو استاذ پام دی. بل رپورټ په لور راګرځو. په پاکستان کې د حکومتي داوو او د ولسی مظاهرو سربیره هم د بجلی د لوډ شیډنګ په ختمېدو کې د خلکو په وینا څه خاص پرمختګ نه دی لیدل شوی. د بجلی د لوډ شیډنګ د ژوند هر برخه اغیزمنه کړي. هغه څنګه په پیښور کې د مشال ریډیو همکار فواد علی شاه په دې رپورټ کې تشریح کوي.
په خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ په ورځ کې د 14 تر 20 غنټو پورې رسیدلی دی که یوې غاړې ته د بجلی د دې بندیز له کبله د ډېرو خلکو کاروبارونه په ټپه ولاړ دي نو بل طرف ته هغه طالب علمان د چا چې امتحانونه روان دي سبقونه نشي ویلی. یو طالب علم نومان وای
ایگزام دی لپاره موږ سټډي ضرورت دی او سټډي چې ګورو نو هغه نه لایټ نه وي دا موږ ډېره غټه مسله پیدا کوي. زما بیسیکلی زموږ چې کوم فرینډس دي هغه ریسرچ دي او زیاتره موږ ریسرچ باندې کار کوو نو هغې باندې کله موږ کار کوو نو بجلی وي نه او نیټ اویلیبل نه وي نو هغې وجه به موږ ډېره مسله.
عمران خان څوک چې د ثوابۍ سره تعلق لري وایي چې د بجلی د لوډ شیډنګ خلکا ذهني بیماران کړل.
څه ټایم نشته څه خاص لیمټ او نه څه شیډیول شته نو په هغې په وجه لکه بنده ته دا پلیننګ هم نشو کولی چې لکه مونږ به لکه خپل بجلی به څه ټایم راځي باندې به کار کوو چې څه ټایم بس ګوري نو بجلی نه هغې د وجه زمونږ کاروبارونه هم خراب دي زمونږ د کور کې مسایل هم ډېر زیات دي او ته دې یو نفسیاتي غونده کې مریضان شوي د بجلی د لاسه.
ناصر خان څوک چې د باجوړ سره تعلق لري او په پېښور کې اوسېږي وایي چې حکومت ته پکار ده چې د عوامو دپاره دې د بجلی انتظام وکړي
او د حکومت
ریاست دا ریسپانسبلٹی دا چیر دا بحران زر زر ختم کی دی دا وجنا ملک چ دین او ایز اے ہول ٹول ډیر زیات متاثر کی او دا معاشری ټول طبقات چ دین واغه ډیر زیات مسلو شکار دی او جون بالکل مفلوج دی.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین وای چې د صوبائی حکومت کوشش دی چې په صوبہ کې واړه ډیمونه جوړ کی او د بجلی کمی پورا کی. فواد علی شاہ، مشال ریڈیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو دا.
دا بلوچستان سرخار کوټه خاریه اداري دا کوټه مشهوري سلور لاري میزان چوک نوم په سرکاري توګه په باچا خان چوک بدل کړی دی. دا چوک یا سلور لار په دې اهمیتري له پخوا څخه نه یوازې د کوټه بلکې د ټولي صوبې د سیاسي، کلتوري او ټولنیز غونډو مرکز دی. نیاز مساخل د سلور لاري بدل شوی نوم په اړه د عامو خلکو نظر په دې رپورت کې راغونډ کړي.
د کوټي شاري ادارې یا میټروپولیټن د چارواکو په وینا پریکړه د خلکو لغښتونو او خوشي سرسم شوي او په دغه لړ کې حسي لکیرو سو کلو څخه روانې وي. د کوټي میټروپولیټن ادارې یو افسر عبدالرؤف شاه په دغه اړه مشال ته وویل
کونسل پاس کړی دی، قرارداد کسم وی دی، ګډه کمپلیټ شوی دی، ډایګنوستیکیشن شو کړی دی، اوس خالی دغه کړی دی چې دغه دغه نو مالي وبدخ کی.
هلته په بچا خان سلولاري کې ولاړ یو عام کس د شاري ادارې دیګام ته په شستر ګوري.
زما نوم ګران جوګیزی، موږ پر دې باندې خوشحاله یو چې دا بچا خان پښتونو بیا ښه معتبر پښتونو موږ یې تعارف صفت اورېدلې دی. موږ د بچا خان ډېره ښه فلسفه اورېدلې ده. کنه زه د نېشنل پارټي سره تعلق نه لرم، د ده د یو ښه صفت په وجه باندې زه در میزان چوک په بچا خان چوک خوشحاله یم.
یو بل کس بیا وایي میزان سلولاره د بلوچستان د هر خاص او عام کس په زړونو کې و. دا نوم بدلول د ده په وینا شکار نه دی.
رحمت شاه، موږ خدا وایي چې هغه میزان چوک دی، هغه میزان چوک دی سی وروره چې دا اول سره سم مشهور دی پر دغه میزان چوک. داغه د کشنوالي سه، دا اوس د ځواني سه، داغه ټیم سه، داغه میزان زید دی، یعنی مین زید، هغه زید وروره چې میزان چوک خوښ دی. وچ بچا خان چوک چاته وایي وای بچا خان چوک چیر دی؟ دا موږ نه دی اوریدلی. موږ وایي چې داغه میزان چوک دی.
دا چې دغه سلولاره د عامو خلکو او کټي لپاره سمره د اهمیت وړ ده، دغه تیر کس د پښتني په جواب کې وایي
تاسو چوک وینئ دی، غټ چوک دی، پراخ دی، یعنی آزاد دی، مین مرکز زی دی چې د ښار زړه دی. دغه وینئ میزان چوک هر سړی ځي چوای درځي میزان چوک داسې چکر ووینئ هر خواته لاره خلاصه ده. که یو چی یو شی وای په میزان چوک یا چار وینئ غوښ مارکیټ، غوښ مارکیټ خونه دا وخت چې دا وغه دی د 1961 سره
یاد دوی لکه مخ کې چې وویل شو میزان یا اوس بچا خان سلولاره د خلکو په وینا د کوټي یو مشهور مقام دی. خلک زیاتوي دا به راتلونکي وخت وشي چې دوی د سلولاري لپاره نوم هغه په خوانی کاروي او کنوي نوم هم دومره خپلوي او هم دومره په زینو کې ساتي لکه څنګه چې د سلولاري مخ کې نوم میزان. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
الله الله وای مګور دې سپیره ژه زما خواخي
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبري خبريم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیګارت نه واستوي
اناګي پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشوره
کیو نشوی جی پام کوا
د مشال خواندور مزایا پروگرام د جمعې پورس په پاوکم سلور او د نهې پورس په پاوکم یو لسو بجو
په کورم ایجنسی کې د تعلیم د محکمې ملازمین وای چې په دفترو کې د کلرکانو د نشوالي لوجي د دوی سرکاري کارونه له مودي رئیسی د ځند ښکار دي. خو تعلیم د محکمې چارواکي وای ډېر زر په دفترونو کې د کلرکان ولګوي. طارق اورغزی په دې اړه دا رپورت لري.
په قابل سیمه کورم ایجنسی کې د تعلیم محکمې سرکاري ملازمینو دفتری کارونه د ځند ښکار شوي دي. ملازمینو د وینا چې دغه ستونزه د سادې په تعلیم یا ایجوکیشن دفتر کې د کلرکانو عملی د نشتوالي په وجه مخې ته راغلې ده. د دې له وجې د خپلې مسلې په هکله د سیمې نه یو کس مشال رډیو ته وویل.
حبیب الرحمان نامم دی او زه ای ټي استاد یم.
سنٹرل کورم کوټ کې اوسیدونکې د خپل سرویس بوک مسله دی چې ډېر وخت نشو هغه کې انټریانی نه دي شي هر کال نوې اگریمنټس لګیږي یا نور څه الاونسز لګیږي دغه انټری کال په سرویس بوک کې ضروری دا خو کل رکان کوي هلته بیا افیسر هغه باندې دستخط کوي تقریبا یو نیم کال شو چې دا مواله کار نه دي شوی
د تعلیم محکمې د شمیرې تر مخه تقریبا 3050 استادان او 1300 پرې د سلورمې درجه سرکاري ملازمین د کورمې جنسي په مختلفو تعلیمی ادارو کې کار کوي پسمه کې د کلرکانو شمیره درې نوی ده خو د صدې په ایجوکیشن افیس کې دفتری کارونه تر سره کولو لپاره تر اوسه په مستقله توګه د کلرکانو عمله نه دي تعینات شوی د سیمینا یو کس د مشال رادیو په لارې حکومت نه په دې لړ کې غوښتنه صدا سي وکړه
محمد شاه منما د سیټي پوسټ باندې هم شمخي چلیرو اوسیدونکو هم استادانو ته هم اکثر دا ګیله او شکواوي چیرم کار په ټیم باندې نه کیږي انکریمنٹ نشي لګیدلې مثال سرویس بک کې بل انټری وی هغه په ټیم باندې نه کیږي دی واجنه د خلکو ته دا مسله شته دی چې دی افیس ته د خپل سټاف سکون دی دی ته راشي نو دا به ډیره خوي
د دین وروسته مونږ چې کله د قبایلی علاقو د تعلیم محکمې اعلی چارواکي اسسټنټ ډایریکټر سید مظهر جان سره خبرې وکړې نو مشال لډیو ته ویل چې د نورو ادارو نه په ارزي توګه د کلرکانو پر وستلو سره د صدې په ایجوکیشن دفتر کې کارونه روان دي نو موړي دا هم ویل چې په دې کې ګام اخستلو نه پس ډېر ځر به د کلرکانو تعیناتي هم وشي
دا افیس مونږ جدا کړو نو ډیفینیټلی په دې کې د سټاف کمې او دغه شی نور ډېر پرابلمز به وو دا غې د کار چلولو لپاره مونږ په ټیمپرری بیسس باندې د نورو ځایونو نه کم ټیکنیکل کسان چې وو هغه ورته مونږ ری ډیپلایډ کو ادر وایز د دې لپاره ایس این ای مو شوې دا او هغه ایس این ای انډر پاسز دا اینڈ ایز اینڈ وین د ایس این ای اپروود بای د سافران او مونږ ته دغه پوسټونه سانکشن شي نو دا به مونږ
تعلیم محکمې د وینا تر مخه چې 2001 کال نه وروسته په کورم ایجنسی کې د شیا سنی ډلو ترمنځ شخړې د شروع کېدو وروسته د پاړچنار ایجوکیشن دفتر نه علاوه په ساده سیمه کې هم د کوزی او منځني کورمی اوسیدونکو د سهولت لپاره یو بل ایجوکیشن دفتر پرانستل شو خو تعلیم محکمې سرکاري ملازمین وای چې په دفتر کې تر اوسه د کلرکانو عمله نشته تاریخ کورګزه مشال رادیو کورم ایجنسی
ایکسپریس ٹریبیون کی د پاکستان د بهرنو چارو پخوانی سکتر نجم الدین اے شیخ مقاله کې لیکي چې پاکستان د خپل امنیتی خواهشاتو او د ګټو پرتله د مستحکم افغانستان لپاره کار وکړي مقاله کې راغلي افغان مشران د بهر ملکی مداخلت نه بغیر خپل اساسي قانون جوړ کړي او ټولي ډلې رایو ځای کړي د مقالې نورې مهمه برخه درته زه وړاندې کوم ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه کې لیکوال نجم الدین اے شیخ یو مقاله پاکستان په افغانستان کې څه غواړي تر سرلیک لاندې لیکلې ده لیکوال نجم الدین شیخ چې د پاکستان د بهرنو چارو سکتر پاتې شوی مقاله کې لیکي چې یو وشتمې صدې افغانستان اوس هغه شان نه دی څنګه چې د ظاهر شاه بادشا په وخت کې 1903 کال کې وو د طاقت توازن په دیش کالو کې بدل شوی دی پاکستان همیش په مستحکم افغانستان کې ګټي ګوري او د کلونو راهیسې ناقلاری رستو دا ګټي نور هم سیوا شوی دی او دا ځکه چې د مستحکم افغانستان نه بغیر پاکستان ریاستي قانون نشي عملي کولی چرته چې طالبان د القاعده عربانو ازبک چچن او نور اورپکو ډلو عملداری جوړه کړې ده ورسپانلې کې په موجوده حالاتو کې پاکستان ته دا خبره په پام کې نیول پکار ده چې دې ګټو دا مطلب نه دی چې پاکستان خپل خبره د افغانستان په موجوده حکومت وټپی او دا ځکه چې اخلاقی او په قانوني توګه به غلطه وي پرمنه او مستحکم افغانستان هله ممکن کېدی شي چې ټول افغان ډلې رايوزي شي او د بهر ملکی مداخلت نه بغیر نوی اساسي قانون او په حکومت کې برخي ویشلو په اړه خبرې تری وکړي کچري پاکستان دا مفروضه مني نو دوی په افغان ډلو گاونډي هیوادونو ناټو او په امریکا خپل اثر وکاروي او خپل اهداف ترلاسه کړي ورسپانلې کې د روغ جوړی خبري دومره اسانه نه دي د پیړو رئیس افغانستان کې مشران د سیاسي فائدې لپاره بهرني قوتونو ته ګوري د نن افغانستان کې هم د قاچاقو سوداګران جنگي قومندانان مافیا او واک خوخونکو دا هسي جاري ساتلې دي پاکستان او افغانستان دواړه په ګډه کار کولو سره په دې قابو موندل شي ورسپانلې کې ایران دا خبره کوي چې مستحکم افغانستان هله ممکن کېدی شي چې د کوکنارو د کاروندي مخه ونیول شي کوم چې په ایران کې د سلور ملیون نشایانو مرسته کوي د ایران لند او ګدمهاله ګټو لپاره د پرم د افغانستان اسان نه دي خو د دې لپاره کار کول پکار دي ورسپانلې کې روس په منځنی ایشیا کې د امریکا اثر کمولو هڅه کوي او د 2014 کال وروسته د امریکا په موجودګۍ نیوکه هم کړې دي خو اوس ناټو ته د ترانزټ ورکولو خبرې کیږي او د افغانستان لخوا د مخدره مواد او سمګلینګ د روس ځوانانو لپاره لوی مسله راپورته کړې ده تر ټولو مهمه خبره چې روس غواړي مخې ونیسي هغه افغانستان افغانستان د روس د اسلامي سیمو کې د ګډوډۍ ذریعہ ده او دا کې دي شي چې د خبرو اترو د لارې روس خپل مخې تر لاسه کړي. ورسپان لیکي د پاکستان او د امنیتي چارواکو لپاره تر ټولو مهمه مسله هند ده. په هند کې زیاتره خلک دا خبره منلو ته تیار شوي چې هند د پاکستان سره د نور هیوادونو په شان اړیکې ولري او د اړیکو پر ځای کېدل د دې په ګټه دي. ورسپان لیکي اوس دا خبره ښکاره ده چې طالبان په قطر کې سیاسي دفتر پرانستلو هرکلی کړی. دا هغه وخت دی چې افغان ولسمشر حامد کرزی د خبرو اترو لپاره شرطونه ومني. دا د پاکستان لپاره هم وخت دی چې د خپل امنیتي خواهشاتو او د ګټو پرتله زړور ګامونه پورته کړي. اوریدونکو په خبر کې د غرمې یوونی به بجدا اسیبا شهید را سره په سټوډیو کې ناسدا د غینه بعد د سات مهمو خبرونو سرټکی وورو.
پاکستان او برتانیوی چارواکو هغه خبرونه رد کړي چې ګنې د پاکستان وزیر اعظم له برتانیې نه د خپل حکومت د ملاتړ غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې به نن د دې هېواد د دفاعي چارو چارواکي غونډه کوي. په خبر اجنسۍ کې نن یو بمی چاودنه شوې او یو خاص در پکې وژل شوی دی او یو بخې ژوبل شوی دی. په خیبر پختونخوا کې پولیس وایي د شیعهګانو د جلوسونو د راوتلو لپاره په دې صوبه کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. د نشي مواد او جرمونو پر ضد ملګرو ملتونو ادارې په یو رپورټ کې راغلي چې تیر کال په افغانستان کې د تریاکو تولید زیات شوی دی. د امریکا ولسمشر نن په ټلیفون د ترکیې له وزیر اعظم سره د سوریې د حالت او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. د عربي ټولنې مشر خبرداری ورکړی چې په سوریه کې روانې ناکرارۍ د یوې کورنۍ جګړې خوا ته روانې دي. امریکا وایي ایران ته یې خبرداری ورکړی چې د فارس په خلیج کې د هرمز د تنګي په برخه کې د تیلو د صادراتو مخې ته باید هیڅ راز ستونزه جوړه نشي. په عراق کې د شیعهګانو پر جلوس ځانمرګي برید کې 12 کسان وژل شوي دي او د ایټالیا په سواحلو کې تیر ماښام ناوخته د یوې بیړۍ د کګېدو په پیښه
حسیبا شهید وچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. اوس وخت شوې ده د پاکستان د کورنۍ ورسپانو ته د کتنې. اچنن د پاکستان کورنۍ ورسپانو ادارو کې سراغري دي. اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر درته مهمه برخه وړاندې کوي.
نن مقامی ورسپانه خپل ادارې په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلې دي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان صورتحال د تیر سور زورا سي کلګېچن شوې دي چې لکه بلې اولس د اندېښنو سره مخ دي. ادارې لیکي چې د اولس د دې حالاتو ذمہوار ک د ننني او بهرني حالات دي. بل پلو پکې د حکومت طرز عمل نور زیاتواله وکړو او په خاص توګه چې د ادارو ترمنځ کوم ټکراو را مخته شوې دي د هغې نرستو یو عجیب صورتحال را پیدا شوې دي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې چې پیښور کې دننه چې کومې ویګنې چلیږي هغه د خپل اندې کرایانو کې زیاتواله کړې دي چې لکه بلې اولس د پریشانیانو سره مخ دي. ادارې کې چې دا ډرایوران په سي ان جي باندې د چلیدو باوجود د هر سټاپ پر سر زیاته کرایا اخلي او دا خلاصه کې چې دوی سره کرایې نامې هم نشته. ادارې مخ کې لیکي چې د پیښور د کمشنر د هدایتو مطابق سي ان جي باندې چلیدونکو د گاډو کرایا د نوې اډې نه صدر پورې 9 روپۍ ده. خو د دې په ځای کلندران 15 روپۍ کرایا اخلي او د غرنګ د بورډ او خانو ترمنځ هم 15 روپۍ زیاته کرایا اخلي. ادارې لیکي چې د اولس مسلې په نظر کې وساتل شي او د ترانسپورت محکمه دی په دې سنجیدګۍ سره غور وکړي او خپله داوی چې حکومت دې په بدل کې سبل لار ولټوي او زر تر زره په دې روټس باندې د سي ان جي ګاډي چلول پیل کړي چې د دې ډرایورانو د بادشاهي ختم شي. اج ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې وفاق د کال 2012 د دسمبر میاشتې پورې د افغان کډوالو د واپسي باوري جوړول لپاره چکدره کې هم د واپسي مرکز جوړ کړو او دارنګ پیښور بنو او د کوهټ په شمول د واپسي د مرکزونو شمیره سلورو ته ورسیده. ادارې لیکي چې بلخوا د یو خبر مطابق اقوام متحده مهاجرینو ته د صحت اسانو ورکولو نه انکار کړی دی. خصوصي حکومت په اقوام متحده په ډاګه کړی دا چې ترسو افغان کډوال دلته وي د هغوی د هر قسمه مرست جاری وساتلې شي. ادارې مخکې لیکي چې دغه رنګ یونیسیار هم د مرستې کولو نه انکار کړی دی کوم چې د افغان کډوالو سره ډیر زیاتې دي. ادارې اخیره کې لیکي چې د افغان کډوالو د بحالۍ پورې د فند فراهمي د اقوام متحده ذمہواري ده. باید چې دوی خپلې ذمہواري په خشان ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې د دوه ورسپانو ته کتنه لرو. ګارډین ورسپانه کې محمد انیف په پاکستان کې د روان سیاسي حالاتو حواله ورکوي په کوم کې چې فوج او منتخب حکومت د یو بل مخامخ دي او سپریم کورټ حکومت ته دړکی ورکوي او لیکي چې د پاکستان فوج سلور زله په زور واک ترلاسه کړی دی او د هندوستان پر ضد یې هم دومره جنگونه بایللی دي، خو دې سره د فوج ځانته د قومي مفاداتو او ولسی اخلاقو واکمن ګڼي. لاس اینجلس ټایمز د افغانستان د مستقبل په اړه خپل اداریا لیکلی ده. د دواړو مقالو مهم ټکی د شاهین بنیري ناورو.
خبریال محمد حنیف په ګارډین رسپانه کې خبره شوې په خپل مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې د خبریال سلیم شهزاد د مرګ په اړه د پلټنو لپاره جوړ کړی شوی کمیشن حکومت ته خپل راپور وړاندې کړی دی. دغه راپور پاړه په خبری رسنیو کې راغلی چې کمیشن د سلیم شهزاد د وژنې پاړه د پاکستان استخباراتي اداره ISI د ټولو تورونو نه پاکه ګرځولې ده. یو بل کمیشن د دې خبرې پلټنې کوي چې پپټاباد کې اسامه بن لادن د پوځي چوڼې خوا ته څنګه اوسېده. دا کمیشن هر نتیجې ته ورسی خو د دې پیشګوئی کولو لپاره د یو تجزیه نگار کېدو هیڅ ضرورت نشته چې کمیشن به فوز او استخباراتي ادارې د هر تور نه پاکه وګرځي. محمد حنی پړاندې لیکي په داسې حال کې چې د سپریم کورټ په وړاندې د ورکوشو خلکو سلګونه مقدمې پرتې دي چې ډېر پکې بلوچ دي او په صوبه کې به داسې یوه کورنۍ نه وي چې په دې نوي خبر چې د دې وژنو په شا د چا لاس دی. کله چې په ځینو موقعو د فوجي چارواکو نه په دغه اړه پوښتنه وشي نو هغوی خپله بې خبري ښایي. محمد حنیف په پاکستان کې د روانو سیاسي حالاتو حواله ورکوي، په کوم کې چې فوج او منتخب حکومت یو بل ته مخامخ دي او سپریم کورټ حکومت ته دلکې ورکوي او لیکي چې د پاکستان فوج څلور ځله په زور واک ترلاسه کړی او د هندوستان پر ضد هم دومره جنگونه بایللي دي. او سره د دې فوج ځان ته د قومي مفاداتو او ولسی اخلاقو واکمن وایي. په نن وخت کې هم دا داسې ناشونی خبره نه ده چې یو فوج خپل ولس ته حساب کتاب نه ورکوي، خو د پاکستان فوج ته دا ځانګړی اعزاز حاصل دی چې دا هر وخت د خپلو خلکو پر ضد جنگ کوي او د دې معاوضه هم اخلي. محمد حنیف لیکي چې د فوج لپاره دا ډېر اسانه خبره ده چې نا اهل او کرپ سیاستدانانو له ماتې ورکي، ولې د دې کمزوري هیواد د ستونزو هوارولو لپاره سلاره پیدا کول یو جدا معامله ده. او داسې نه چې موږ دا خبره هېره کړو چې دا سیاستدانان نو چې هیواد دومره مصیبتونو ته رسولی دی. لاس اینجلس ټایم د افغانستان د مستقبل په اړه په خپلې اداریه کې لیکي چې د امریکا او نړیوالو ځواکونو یو لویه برخه به د کال 2014 په پای کې د افغانستان نه راوځي. دوی به د ځان پسې شاته یا خو یو مضبوط مرکزي حکومت پرېږدي چې د ځان قائم ساتلو قابل به وي، او یا یو داسې کمزوري حکومت چې وسلوال به ګډوډ کړي.
اوس مو د نیاز مساخل سوات کې د امن میوزیکل شو څخه خبرو چې اړومبی ځل د عام ولس لپاره جوړ کړی شوی او پکې د خیبر پښتونخوا فنکارانو برخه اخستی او ولس ورته په لوی شمیر سره راغلی دي. په دې رپورت کې نو تفصیل ورو.
سوات مرکزی خار منګوره کې د امن میوزیکل شو په نوم لومړی ځل د عام ولس لپاره سوات سینما په حال کې د موسیقي او مزاحي خاکو پروګرام شو شروع شوې ده. دا پروګرام چې پکې د خیبر پښتونخوا سیمې سندرغاړي او د ډرامو فنکارانو برخه اغستې ده، روزانه دوه شوګانې وړاندې کوي. اپلوش میره ورته د سیمې ولس تک شروع کړي ده. د شو تنظیم کوونکی محمد عالم وایي چې سوات تر هغه دوران کې د پخپل لوی زیان شوی ده او د دې شو مقصد صرف او صرف د امن راتلو خوشحالي مانځل دي.
سوات والا یو تو په ورګ به سوات کې امن ده. ټول مل منه ما را وستو ټول سوات زما ټول سوات زم شکریا دا کوم ټول سوات ول دا ويم چې به د تاون مستا سو د پاره کوج به سوات کې امن ده.
دغه شو ته د خیبر پښتونخوا یو شمیر سندرغاړو سره کرن خان هم شامل ده چې د سوات اوسیدونکو ده او د وسلوالو لوجي سوات پرې خو ده. دوی شو کې سندري ویلې او خپل تاثیرات بیان کړل.
اوس دا تقریبا چیر بلا مود بعد په سوات کې دغه حالې زلي شروع دي. دغه د خوشحالی آثار د خلکو په مخونو باندې ښکاری. مونږ هم راغلو په اول ځل باندې او په خپل وطن کې یو شاعر شعر د جزان په خپل کور کې میلمه را تخکاره شي، نو په خپل کور کې میلمانه او د خلکو دغه مینه ده، د دې خلکو د مینې نخوندونه اخلو او تمه لرو خلک به دلته کې بیا سیل له هم راځي، موسیقۍ له به هم راځي، خپلو د فیملیانو سره به هم راځي انشاءالله. او ډېر ښه حالات دی.
یو سندرغاړي مسکان هم دې شو ته راغلی ده. لومبۍ کې د خپل خوږ آواز په ذریعه سندره زمزمه کړه او بیا مشال ریډیو ته ویل
چې حکومت زما په زړه لکه بچا کوي، نو خلې دې خلې دې خلې دې جانان الله زکه پزل فخر زما کوي زک پزل فخر زما کوي جی ډیر زیات را باندې خو لګی دا او خاص کر دا سواد کوله را باندې خو لګی دا او دا خود دی می نوال زمون سره مین دا چې مونږ د دې په دغه باندې دل ترا ل مونږ سات د سواد سې لوکړو
شاه سوار چې زلمه سندرغړې دی وای چې مونږ د امن خورون کیو او سواد ته پراتک ډیر خوشاله یو
مونږ د امن خلک یو مونږ کار د محبت کو سوال کو مینت کو مونږ دلتا کې امن واړو مونږ دا نصیحت کو مونږ د امن خلک یو مونږ کار د محبت کو
ډیر زیات خو محسوس کوم ډیر زیات خلک دی او زه خپل هم نشواد اوسېدم کې ما منګوري او ډیر زیات خلک دی لکه ډیر زیات امن دی مخکې نه ډیر زیات امن دی او مونږ کوشش کوو چې یار دی خلق بشرو کی مخکینم ډیر زیات وخت ډیر زیات افغان ډیر ګړل ونګ وای یار چې زنګ دوا چې نه خدي دا یار د 50 منټ یا د یو غنټه لګا ټیم خوشحالي خو ملاوي شي خو ان شاء الله زنګ دا شوګانه بیا بیا کیږي ان شاء الله
شوتا راغله فنکار زرداد بلبل چې مزاحیا خاکی وړاندې کړي وای چې بیا به هم سواد ته رازو
یعنی جی خلق مونږه خبر پور داد را کوي خلق چې کم دی ټینشن کې دی نو خوشحالي نه غواړي او هغه خوشحالي نه دی لمونږه سواد تر وړي دی د دې لپاره چې په سواد کې امن شو
دغه شوتا د سواد بل بل سمو څخه یو شمیر خلق راغلی وو چې په پیسو یې ټیکټ اغسته او د خوشحالي سرګندونه وکړي
زی زمانو پر هاده منګلور سر تاریخ ساتم شو ډیر زبردست ډیر وخت پس سواد کې داسې شوز وشول داسې مونږ په خبر کې نو سواد حالات نه پس دا پس شو دا ډیر زبردست ټول په خبر ملمانه به کې راغلي دي هغه زمونږ خوشحالي د پاره مونږ یو ډیر زیات د خوشحالي کوشش کوي او جاری کوي کنه مونږ
اوریدونکو تاسو د سوات نه د امن میوزیکل شو رپورټ اوریدو چې زموږ همکار نیاز احمد خان تاسو ته وړاندې کول اوس وخت شبې دی 19 پروګرام د لوب نړۍ چې زموږ همکار بوریوال کاکړي تاسو ته وړاندې کوي
نړۍ
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې د لوبوله اونې خبرونه سره بوريوال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر يم او ستاسو د شی روغتي او خوشحالي په هيله په خبرونه پیل کو د خبرونه په لمړي ریپورت کې بووري چې په پاکستان کې د امنیت ستونزه ولي یوازې د کرکټ نړیوال لوبوتا ورپېښه ده
کرکټ تو اتنا لمبا کھیل ہوتا ہے کہ وہ 5 دن 6 دن چلتا ہے
د در ادم خیل د فوټبال لوبډلا د لوب لپاره جلال آباد ته ځي
د فوټبال دورې لا چې کوم د مورونیو په فروری 14 باندې به موږ یې غلط سو جلال آباد لا
د کوټي او شاوخوا سیمو د لوب حال درکو او د خبرونې په پای کې بواوري چې په بونیر کې کومې لوبي تر سره کیږي
په بونیر کې خو چې کوم خو گیم کیږي نه کرکټ دی او په دریم باندې والیبال دی او په دریم باندې بیا فوټبال
د دې ټولو اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ په پاکستان کې د ترګری پیښو کله یوې خوا د ژوند نور برخې غیزمن کړې دي نوبل پلاوی د سیمایزو لوب ترڅنګ ملکی او نړیوال لوب ته هم زیان رسولې دي د کرکټ لوبه په ټول پاکستان کې ډیر مینوال لري خو د کرکټ نړیوال لوبې لاتیر څوکلونو راځي په دې ملک نه تر سره کیږي دا په داسې حال کې ده چې د ځینو لوبو نړیوال مقابله په دې ملک تر سره شوی دي دا چې د کرکټ لوبه ولې نه کیږي په دې اړه به زموږ د همکار احمد شاه اعظمي ریپورت ته ورسو
په پاکستان کې د ترهګری څپو د ملک او لملک څخه د باندې ټول خلک او په خاص توګه لوبغاړي ډیر اندیشمن کړي وو خدا اندیشنه ها وخت رښتیا سوې چې کله د 2009 کال د مارچ پر 3 نیټه د پاکستان په دولت للی د سریلانکا د کرکټ پر لوبډاله په لاهور کې وسلوال برید وسو د سریلانکا لوبډلې د پاکستان هغه دوره په منځ کې پرې شو ده او خپل هیواد ستانه سو او له هغه وروسته شاوخوا 2 کال د هیڅ یوې لوبي نړیوالې مقابله په پاکستان کې نه تر سره کېده پاکستان د کرکټ ترڅنګ د یو شمیر نور لوبو هغه لوبي چې په پاکستان کې به تر سره کېده په نور هیوادونو کې وکړي خو په دې ورستیو کې د ځینو لوبو لکه هاکی سکواش او باکسینګ نړیوال لوبي په دې ملک تر سره سوي خو د پاکستان ولس لا هم دې ته پته مدي چې یو ځل بیا په خپل ملک د کرکټ نړیوال لوبي وګوري د پاکستان د کرکټ له پخوانی لوبغاړي حنیف محمد څخه مې وپوښتل چې کنور لوبي په پاکستان کې کېدای سي نو ولې د کرکټ لوبنه کیږي نو هغه وویل
کرکٹ تو اتنا لمبا کھیل ہوتا ہے کہ وہ پانچ دن چھ دن چلتا ہے.
دا کرکٹ خدا سے لو بدا چی پنجہ ورځې او شپږ ورځې روانه وي. نو د امنیتی ستونزو لامله نړیوالې ډلې پاکستان ته تګ نه غواړي. تاسو یې تل په ورځپاڼو کې لولئ او په ټلویزیون کې یې ګوري چې ځانمرګي برید دلته دومره کسان وژل هلته اور ولګېدو دومره یې وژل. نو نړۍ خو دا هر څه لولي نو هغوی به خپل لوبډلې څنګه درولیږي چې ستاسو د کور حالات سم نه دي. پدیاړ می د پاکستان د کرکټ بورډ د رسنیو د چارو له مسول ندیم سرور څخه وپوښتل چې دوی د نړیوالو لوبډلو د کانې کول په لړ کې څه کړی دي او کنه. ندیم سرور راته وویل
مونږ په دې لړ کې له ټولو سره خبرې کوو، له آی سی سی سره هم او له نورو سره هم. په دې وروستیو ورځو کې مو د بنگله دیش له کرکټ بورډ سره خبرې وشوې. نو په هغه کې دا پریکړه وشوه چې راتلونکی چې زموږ له دوی سره کوم کورنۍ ټورنمنټ دی، نو د دوی لوبډله به په اپریل کې د هغه لپاره پاکستان ته راځي او د دې لپاره هغوی د امنیتي جاج اخیستنې لپاره یوه ډله هم پاکستان ته رالیږي.
آیا رشتہ بہم دا لوبڈالا دا پاکستان دورہ تر سر کڑی او کب بیا ورتا دا امنیتی ستونزو لا امال انکار وکڑی؟ ندیم سروار په اڑ وویل
سیکورٹی ٹیم بھیج رہے ہیں، ہماری بات چیت ان کے ساتھ چل رہی ہے.
ہغوی د امنیت د جاج اخیستنې لپاره خپل یو ډله رالیږي او زموږ له هغوی سره خبرې اترې روانې دي. نو موږ به پوره هڅه کوو چې د هغوی اندېښنې لرې کړو او موږ پوره ډاډمن یو چې هغوی به په اپریل کې په پاکستان کې د لوبو لپاره راشي.
امید ده کې وو اپریل مې وو یہاں پہ کھیلنے کے لیے آئیں گے.
له حنیف محمد څخه مې پوښتنه وکړه چې آیا په پاکستان کې د کرکټ نکې دوزیان اړولې او کنه. نو هغه وویل
بہت نقصان ہو رہا ہے اور پبلک کو دیکھنا نہیں مل رہا، سب سے بڑی بات ہے.
ډیر نقصان روان دی، د پیسو ترڅنګ خلک نشي کولی چې د کرکټ لوبه وګوري. دا خو د شوق خبره ده او خلک یې ګوري. لا هم دی لا کبل دا لوبه دومره مشهور شوې ده، نو لدې لا کبل ډیر نقصان کیږي.
دوی ته ځکه یې کېل اتم مشهور هوا ہے تو اس کی وجہ سے نقصان بہت ہو رہا ہے.
د یادونې وړ ده چې پاکستان به د انګلستان په وړاندې هغه ټورنمنټ چې په دې ملک کې ترسره کېدی اوس د روان میاشتې له اوولسمې نېټې څخه په متحده عرب اماراتو کې ترسره کوي. د دې لوبډلو ترمنځ د دې لوبو پیل له ټیسټ لوبو څخه کیږي چې لومړی یې د اکتوبر پر اوولسمه نېټه په دوبۍ کې پیلېږي.
احمد شاه اعظمی و چې تاسو ته په پاکستان کې د کرکټ د نړیوالو لوبو د نه ترسره کېدو د لامل په اړه ریپورت وړاندې کاو. اوس به ولاړ شو درې دم خیل ته. د دې سیمې د فوټبال یو داسې لوبډله چې له غورسو لوبغاړو څخه جوړه ده د افغانستان د جلال آباد ښار ته ځي او هلته به د فوټبال لوبې ترسره کوي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان د دې لوبډلې له چارواکو او لوبغاړو سره خبرې کړې دي. لومړی د دې لوبډلې له یو چارواکي څخه پوښتلی چې دوی به کله دغه دوره ترسره کوي. نو هغه وایي
زه ساجد خبرې کوم، د دریال اولمپیک جنرل سیکرټری یم. او د فوټبال دورې له چې کوم د مورونی په فروری 14 باندې به مجي غلط سو جلال آباد لا اور ته مو ان شاء الله میشونه کوم درې می چې دی مو کنه.
تاسو خپل ټیم نه په دره کې کدا به کوم ټیم بځي
د درې کې چې کوم د 24 کلبونه دي اغه نه مو دا کمباین رو کړه او سلیکشن کړه کنه د پر مو ټورنمنت چلول او ولنه باندې کوم سټډیم باندې په خبر کې مو اغه نه به سلیکشن وکړو دا پلیرون متسلیټ کو دا وتی جلال آباد لور ته بیا میشونه کی.
تاسو چې جلال آباد ته زمو تاسو ته وسو راځي
بالکل جی ور چې کوم د افغانستان فوټبال فدراسیون ولې دی غوسره خبره کړی غو پورا سکیورټی بروسی تر خم لا غو مو سولوی سیدو جلال آباد استډیوم پورې بیا چې ورته میشونه کوي غنه بیا دیلې ولا کوي غنه.
د دې مرسته سره څوک تاسو په خپل مرسته مالی مرسته سره څوک یو تاسو وختنه کوي د گورنر یا نورو نه چې
جی بالکل مو چې دا گورنر شو د گورنر نه هغه کو اپیل کو اډیشنل چیف سیکریټری چې کوم دی مو دنه مو هغه کو او سیکریټری سپورټس چې کوم دی مو ډایریکټر سپورټس ته مو جی او اولمپیک اسوسییشن کوم شوکت الله صاحب د جی هغه مو اپیل کو چې دا مو سره پورا پورا تعاون وکي او نور مو سپانسران چې کوم دی دا صابر افریدی دا در ادم خیل الیاس افریدی دا او حاجی عبدالرزاق افریدی دا دا مو هغه کوي سپانسری کوي.
تاسو دغه ټیم کیپټن یې نو تاسو خپل نوم وایي او څنګه تاسو سره کوم لوبغاړي دي کوم کوم ځینې دي؟
زمان نوم ګل نواز نوم دی او زمو سره چې کوم ځای چا به کلبونه ودی کې مو سره سره کړو دا ټیم سره کړه دا غونډه درې دي
څومره عمرونه وایي لکه
تقریبا مزه 18 سال 22 سال
تاسو دا وایي چې په کبالی سیمو کې څنګه لوبغاړي لکه د فوټبال نه علاوه په کرکټ کې مشته خو کدی ته مکور کړی شر نو دا خو خو لوبغاړي دي
زه سید امنجاد درادم خیر طرفنا منیجر یم زه دا خبر کوم چې مونږ سره ډېر ډېر خلک خو پلیران شته هم د کرکټ هم دا کې هم د والیبال خو لیکن مونږ سره ګراونډونو کبه ده ډېر زیات مونږ سره دا حکومت دغه نه تعاون وکي ان شاء الله تعالی زمونږ پاکستان اوچت اوچت دیاران اوچت
کرشتا
مونگ سر اس موجود کیپٹن گول نواز صاحب ساجد صاحب مونگ ہم دا خواہش تھے کہ مونگ نم دا سے کھلاڑی اچت سیم باخارش چیئر دار ادم خیل کے امداد سے پلیئر چې دا مقام ته ورسېده خیر خو خپل کوشش په ان شاء الله تعالی زده پد خپل کلاړیانو باندې کوشش کوم د خیر چې دا شته جوړ کوم چې په یو ورځ په سکرین ښکار شي په دار ادم خیر کې
د امن لپاره دا څومره خزي لکه
ان شاء الله تعالی چې دوه خپل مهنت تو کې د ارسنه په پاسپورت کې دا بچکی دی شي د ځوانانو صحت تار ست دا سپورت د ډیر صحیح ضرورت ته په سپورت د پاره چې دوه خپل صحت په کې بچ کړي شي مخکې په کې ارسه کې دا کوم ابد عملی کوم دا چوپکی په دار ادم خیر کې خو ان شاء الله تعالی چې ډیر ها مند چې مو خپل دا کوشش کو چې مو خپل دار ادم خیر یو ټیم مضبوط جوړ کړو خیر مو جلال آباد دوره پیو ان شاء الله تعالی چې مو غواړو چې موږ دا کامیابی حاصل
د مشال ریډیو خبريال خالد خان او چې د دار ادم خیر د فوټبال له لوغو لوبغاړو سره خبري کولې چې د فروری پر 14 منېټه د لوب لپاره جلال آباد ته ځي اوس به د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل ته غوړسو چې د لوبو په اونیز ریپورت کې تاسو ته سره غونډ کړی دی
په هند کې تر سره شوی ولسم د اوبو ځانګړو لوبي روئنګ نړیوالی اتلولۍ د پاکستان لوبډلې په بریالیتوب پای ته ورسېدې د پاکستان لوبډلې له اړخه د کوټي ځوان لوبغاړی مهردل بابای غوره لوبه وکړه او د خپل ټیم په بریالیتوب کې مهم رول ولوباوه نوموړي ته د اتلولۍ غوره لوبغاړی جایزه اعلان شوه پلورلای کی اول ټول ژوب ډیویژن کلر کیټ کرکټ ټورنمنت په لړ کې یو لوبا د رایزنګ سټار او لورلای کاونټي ترمنځ وشوه لورلای کاونټي په پچا یا ټاس ګټلو اول د بیټینګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکل شوو 25 اورو کې یو سل یو کم اویارنځ جوړ کړ چې پکې د ولی خان د شپږ 25 رنزو شمیره هم شامل و په جواب کې د رایزنګ سټار لوبډلې خپل هدف په سلریسم اور کې د 25 لوبغاړو په تاوان تر سره کړو دغه رنګه رایزنګ سټار لوبا په 25 وکټو وګټله په کوټه کې نهم ټول بلوچستان منی اولمپک گیمز په لړ کې د فوټبال په اتلولۍ کې اوله لوبه د دیبا اکیډمي او نوید شهید کلب ترمنځ وشوه د کتونکو په وینا لوبه تر پای پوری خوندوره او دلچسپ وه لسختی مقابله وروسته نوید شهید کلب لوبه د یو په مقابل کې په 2 ګوله وګټله د پنجاب صوبې په سیالکوټ کې تر سره شوې د هاکی اتلولۍ د کوټي هاکی ټیم په بریالیتوب پای ته ورسېدې ل اتلولۍ وروسته د کوټي ټیم محمد اسد د پاکستان د قومي هاکی اکیډمۍ لپاره د ګول کیپر په توګه وټاکل شو د کوټي هاکی اسوسییشن د لوبډلې په بریالیتوب د خوشحالۍ څرګندونه کړې او دای د ټولي صوبې لپاره ویاړ بللې او په کوټه کې ټولو کوټه ملک سرور خان پیر علیزی کرکټ ټورنمنت په لړ کې د آریان سپورتس او ینګ عمر سپورتس کلبو ترمنځ یو لوبه وشوه ینګ عمر په پچا یا ټاس ګټلو لومړی د بیټینګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکل شوو 14 اورو کې یو سل 15 رنزه جوړ کړل په جواب کې آریان سپورتس خپل هدف په 15 اور کې ترلاسه کړو چې پکې د شیر علی تر ټولو زیاته د 25 رنزو شمیره هم شامله وه دغه رنګه آریان سپورتس لوبه په 4 وکټو پر خپل
په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل وو چې تاسو ته د لوبو اونیز ریپورت وړاندې کاو اوس هم د خبرونې په پای کې د خیبر پښتونخوا د بونیر د لوبو او لوبغاړو په اړه مرکه درته وړاندې کوو په دې مرکه کې مې د بونیر له یو لوبغاړي نسیم اجازه سره خبرې وکړې او د مرکه په پای کې مې ورڅخه وپوښتل چې په بونیر کې ځوانان کومې لوبې ډېرې کوي نو هغه راته وویل
جی په بونیر کې خو لومبے چکم آل بنیر کی کم خو گیم کی گی نا کرکٹ دے او پدرم بانے والی بال دے او پدرم بانے بیا پوڑ بال
کرکٹ لو بچی دا چمری ٹیمون لری یا لوبڈلی لری پا بنیر کی
دا ہارڈ بال چھو تمون وایو دا چمڑی گین گنا پاگے بانے چکلا ٹورنامنٹ ارینج چھ نا پاگے کی 20 او 22 ٹیمانی او چکلا دا ٹینس بال بانے ٹورنامنٹ نہیں نا پاگے کے خو 38 او 40 او 10 ٹیمانی ساخلی او پدی کے دیر بہترین پلیئران مخیل راجی گنا دیر گریر پسند بانی پا کرکٹ کے دیر خود پلیئران موجود تھی
نسیم صاحب دا کرکٹ لو بے وازی پا شار کی جی کنا پلری دا بونیر پلری پرتو سیمو کیوں کی جی
دا ټورنمنټونه چې کله ارنج کیږي کنه نو مین خو د سواړې بازار دی مین زموږ د بلیر کنه د پاغې کې غټ غټ ټورنمنټونه ارنج کیږي بیا جوړ بازار کې وته وی پاغې کې ټورنمنټ ارنج کیږي او پیر بابا طرف ته ټورنمنټونه ارنج کیږي دا په د بنیر په غټه سره په دې درو ځینو کې ټورنمنټونه ارنج کیږي
او له دې وروسته تول والیبال کیږي په بنیر کې د هغوی څنګه صورتحال دی هغوی څومره لوبغاړي لري څومره ټیمونه لري او په کوم کوم ځای کې کیږي
والیبال کې ټوټل د بنیر په سطح باندې 14 ټیمان دي په دې کې دا اته ټیمان چې دار بنیر د ټاپ ټیمان دي او دا نور چې دا جونیئر دي خو بارخل بیا هم ښه ټیمان دي او ټورنمنټونه چیلنج کیږي دا غي ډېر خپل پروګرام دی لکه ټول والیبال اسوسییشن والا کینی او جرګه باندې ټورنمنټ ارینج کی چې کم کلی رغی کنه دا کم کلی ټیمي او باغې کې بیا ډوډۍ ورکړي باقاعده دا غیر پر چاندی کی او درې ورځې ټورنمنټ په درې ورځې کې بیا سره سره شي کنه او ټول
نسیم صاحب دا خو ډیر په زړه پورې ټورنمنټ دی او په کار د چاغه خلک چې د بنیر شاوخوا د هغوی مراسې برخه واخلي پکې ځکه چې دا لکه یو خوا تاسو ویل چې لوبه ده نو بل خوا د نور خلکو لپاره هم یو میله ده که دا راته وایي چې دا په څومره وخت کې کیږي دا یو ټورنمنټ
یو ټورنمنټ خو چې لکه ارګنایز کیږي نو تقریبا په میاشت کې ارګنایز کیږي او ټوټل ټیم په درې ورځې کې لیگ میچونه سرته ورسی او په څلورمه ورځ باندې بیا فارمل سیمی فائنل کیږي او فائنل چې دا په دوه بجې چې جمعې سړځي کنه نو ورځې لنډي په دوه بجې باندې فائنل دغه شي او تاسو خبر وکړه د لورو لورو علاقو نو چې غرزی زموږ نه ډېر لري دین داغې نه خلک تماشې لم راځي او ملکه چې دې نو غم ډېر لري دی خو دا غي ډېر بهترین ټیم دی ناغو باقاعده شمولیت کوي په ټورنمنټ کې
نسیم صاحب درېمه لوبه تاسو ول چې فوټبال کیږي په بنیر کې دا غوی پاړه راته وس چې غوی څومره لوبډلې لري او څومره لوبغاړي لري او هغه په شهر کې کیږي ک په لری پروتو سیمو کې کیږي په کلیوالو سیمو کې
فوټبال کې تقریبا جی 22 ټیمان دي چې دا د بنیر د ټاپ ټیمان دي چې کله په بنیر کې دن جنگيږي کنه په خپل کې ټورنمنټونه په بنیر دغه باندې نو 22 ټیمان دي خو په دې کې بیا 12 ټیمان چې دین دار د ټاپ ټیمان دي او د دې ټورنمنټونه ارګنایز کیږي په پیر بابا کې او په سواړې کې او په ناوګۍ کې او ځکه چې د ناوګۍ شپږ ټیمان دي نو هغه ډېر بهترین ټیمان دي او دوه د کلپي ټیمان دي او څلور دغه دي د پیر بابا د ملک پورو دغه ټیمان دي ډېر بهترین ټیمان دي نو په پیر بابا کې کله ټورنمنټ ارګنایز شي او کله په سواړې کې ارګنایز شي او کله په ناوګۍ کې
نسیم صاحب اوس به دې تراسو چې د کرکټ لوبه لومړی ډېر مینوال لري ډېر لوبغاړي لري د کرکټ په لوبه کې کم کم اسانتیاوي لري سټیډیم لري یا ګراوند لري یا حکومت د لوبو محکمې ورسره مرسته کوي کنه
لاول خو داسې کارو چې په د طالبانو د دغه د فوج او د اپریشن نه مخکې یو کال دوه مخکې کرکټ چې ولو سیزنل غوندې کې ګیم او لکه فصلونه به نه وو چې خلکو به پټي مټي دغه کو پای کې به ګرون جوړ شو جو بس د لوکل ټورنمنټونه به جوړ شو خو بیا به چې کله فصل مسل دغه شو نو کلاډیانو ته مشکلات ځکه چې په ښار کې یو ګرون دی هغې کې چې کله ټورنمنټ یا د فوټبال یا د دغې د پاغې ګبیار کرکټ دغه مشکلات خو پکې اوس څنګه څو خلکو داسې کار کړی چې پټي د خلکو راغستي په دغه باندې د کار په پیسو باندې لکه د کار پیسې ورکوي او یو غټ ځمکه یې نیولي په هغې کې ګرو موم دغه کړي خو د مشکلات سرکاري طور په کې قسم د کلاډیانو سره دغه نشته که نه
یعنی تاسو ول چې په شهر کې یو ګراوند دی هغه هم د فوټبال او د کرکټ سره شریک دی نو دا چې دواړه پر یو وخت خونو پدی کې بازي نسی کولای که څنګه
مازیګر چې کله ټورنمنټ نه غوي په دسي شیډول باندې هغه دغه غوي چې پرس کا غوي و چې د سلورو بجو نه بعد به فوټبال دلته شروع کیږي کنه نه غوي میچونه په دسي ټایم باندې چې سلورو بجو له کرکټ میچ ختم شي چې فوټبال ولا پلیرانو تراشي په دسي شیډول باندې غوي خپل پکچر رغوي
او د والیبال لوبي څنګه دی هغه هم په دغه میدان کې کیږي کنه هغه بل ځای کیږي
د والیبال خو د کلی کلی چې کم ټیمی کنه لکه 14 ټیمان دي نو د 14 ټیمانو په هر کلی کې لکه زمونږ د کړپی زر کړپی کلی سره تعلق ساتم زمونږ ځان لګرون دی نو داسې د هر کلی ځان لګرون دی نو چې ټورنمنټ پرس که مونږ رغو مونږ ټورنمنټ ارګنایز کړو ټول ټیمان به زمونږ کلی ته راځي او دا به زمونږ میلمانه وي
مطلب مې دا دی چې په ښار کې د والیبال لوبه چې دغه په ښار کې میدان لري کنه
نه جی نه نه نشته بالکل نشته
یو میدان دی هغه د فوټبال او د کرکټ د لوبغاړو سره ګډ دی او والیبال لسر غن لري لوبغاړي څه وای دلته د دوی غشتنه څه د حکومت څخه لچارواکو څخه چې دوی څومره ستونز لري
چې اوس خو تقریبا جدا یو کال شو تقریبا چې ان جی اوز والا مختلف ټورنمنټونه یو دوه د والیبال ارګنایز کړو یو د کرکټ ارګنایز کړو یو د فوټبال ارګنایز کړو نو دغه ټورنمنټونه له سرکاري طور لکه ان جی اوز مغه ان جی اوز ارګنایز کړو اور سرکار دے طرف آیا اس دے بل ممبر دے طرف دے پلیئران اس رئیس کس مزر خلپ صداغہ نہ نشوے گنا
نسیم سے پاپائی کی قدار تو اس چی دے بونیر کم لوب غاڑی یا پا کرکٹ کی یا پا والی بال کی یا پا فوٹبال کی دے پاکستان ستی تا یا نڑیوالی ستی تا وطلی کنا
نا جی نا دور اخو پوری خو نده شوی خو بارخل یو زمون یو دو پلیرانو چا غولی لاغور جیمخانی پور رسیدیلیو او پلیران خود در تا پلیرانو خو لکه بیا پاپل بیا شپارس و داغا گختونو جو اغاونو شو داغویم سو غریبی و جو واپس را لنوست بخپل لوکل لغبانی گیم میمکی او زمون تیم زیاد تر در بونیر تیم چی چکر تیمی جو کوالیفایو کند پیشاور پوری ورس و بس داغ پوری سالری داغ نباد بیا پاپل اغوی در تیاره جو واپس را شد
تاسو د بونیر د لوبو او هلته د لوبغاړو د ستونزو په اړه د نسیم اجازه مرکې ته غوږ واست. له همدې سره د مشال ریډیو د لوبو داونی خبرونه پای ته رسیږي. تر هغه وخت چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.